د ماسپښین ټوی بچی شوې د سدي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم ټکنیکی چارې امانه میرزای مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي تاسو هند ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس له سفره او هلته د خبرو له اجنډا خبرو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې د سر خبرونه دادي چې د پاکستان د لاهور ښار د بی فابریکې د ودانۍ لکنډوالو څخه د لسکونو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات دوام لري او د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړي دي د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورني خبرونه له قسیم سولمل څخه اورو
لمړی هم په مکړې د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته ځي د ملي امنیت عمومي ریاست درې تنه په کابل کې نیولي چې د انتحاري حملو نیت یې درلودې او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د تورنمنت په لړ کې همدا شپه د کابل بازانو او سپین غر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده د هم بشپړ خبرونه تمکیږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمر په مشرۍ او افغان پلاوی په راتلونکو ورځو کې هند ته سفر وکړي د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ نن نظر لري دوی ته د دې سفر په اړه وویل
ما تما کشورهای دوست تر منطقه او جهان
دوی وایي موږ په سیمه او نړۍ کې له ټولو دوستو هیوادونو تل خوښ دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د محاربوي وړتیاو په لوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي بې له شکه په دې سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند مرستې په اړه خبرې وسي خو ښاغلی غورځنګ په دې اړه چې افغان پلاوی به له هند څخه د څه ډول تجهیزاتو غوښتنه وکړي نور معلومات ورنکړل د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بدخشان او بغلان کې استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې څو هلته د مشکوکو الوتکو له لارې وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د رسولو راپورونه وڅېړي د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ورلمخې دا ډول راپورونه نسي تاییدولی
ما امروزم بر ریاست کشف و استخبارات همین موضوع را نوشته کردیم
دی وی موږ نن هم د کشف و استخبارات و ریاست دا موضوع واستول چې په دې برخه کې ماسه قسنت موجود وي او ثابت سي دا بل څېړنې وروسته وایم چې دا کار سوی او کنه دی سوی تر دې ورځ مخکې په ولسی جرګه کې د بغلان استازي د لوار ایماق ویلو و چې مشکوکې الوتکې کې د بغلان په دندغوري کې د طالبانو لیکو ته وسلې او مهمات رسوي وړاندې تر دې له بدخشان څخه هم ورته راپورونه موجود و د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل په بګرامي کې یو انتحار کوونکی او د انتحاري حملو دوه پلان جوړونکي نیولې دي ازادي راډیو ته د ملي امنیت ریاست لخوا په لیږل سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د کسانو غوښتل د بګرامي پر لار او د غرض د کابل په نورو سیمو کې څلور انتحاري حمله ترسره کړي په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول سو کسانو دا هم منلې چې تیر کال په لغمان ولایت کې په یو انتحاري حمله کې لاس درلود خبر پاڼه زیاتوي چې له دغو کسانو سره 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او د وسایتو ضد یو ماین هم ترلاسه سوی دی خو د دغه کسانو د نیول کېدو د وخت په اړه معلومات نه دی ورکړل سوی او د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی تورنمنت په لړ کې همدا شپه د کابل بازانو او سپین غر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده کابل بازانو لوبه پیل کړه او تر دې دمه یې په شاوخوا لسو ورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 45 منډې هدف جوړ کړی دی 45 منډې او بخښي جوړ کړی دی دواړه دغه ټیمونه تر اوسه یو یو بریا لري د نن ورځې په سهارنۍ لوبه کې بیا د امون هنګانو د بوست ساتونکو ته په شپږو وکټو ماته ورکړه دا کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي
السلام علیکم د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ له کنډوالو څخه د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري په لاهور کې د دې ودانۍ د ویجاړېدو په پرونۍ پیښه کې تر اوسه د لږ تر لږه شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی کرینونه او بلدوزرونه اوسمهال د ودانۍ له کنډوالو د خاورو د لرې کولو لپاره کار کوي او د پاکستان پوځ ویلي چې د انجینرانو یوه ډله یې د مرستې لپاره د پیښې ځای ته استولې د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل کسان ژغورل شوي خو چارواکو که څه هم ویلي چې ښایي په دې ودانۍ کې به د پیښې پر مهال شاوخوا یو نیم سل کسانو کار کوو کارګران وایي چې ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي د دې ودانۍ چې دریم پوړ یې د جوړېدو په حال کې و د ویجاړېدو علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکي وایي ښایي وروستۍ سختې زلزلې چې په پاکستان کې 400 کسان ووژل ودانۍ ته ضربه ورکړې وي د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي په سوریه کې د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړي. ډګر جنرال ویکتور بونداریف نن له کمسومولسکایا پراودا ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته دا پریکړه کړې. نوموړي د دې توغندیو د ځای پر ځای کولو د اړتیا د یادونې په ترڅ کې وویل دا توغندي کولی شي هغه پوځي الوتکې په نښه کړي چې که د مثال په توګه د سوریې په کوم ګاونډي هېواد کې وتښتول شي او د روسي ځواکونو پر ضد کار ترې واخیستل شي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي نوره وسله هم ورکړي. دې ډلو په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل د ډیموکراتیکي سوریې ځواک د عراق سرحد ته نږدې په الحول نومې کلي کې 250 کیلومتره مربع ساحه د داعش له ولکې څخه ایستلې ده. په دې ائتلاف کې د متحدو ایالاتو د عربي متحدانو ځواکونه هم شامل دي چې د امریکا پوځ 13 میاشت 50 ټنه وسله او مهمات له هوا څخه ورته راوغورځول. نخې نښانې ښایي چې د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې ولوېده اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینو پرون وویل ډېر قوي احتمال شته چې په یو بکس یا د الوتکې په کومه برخه کې به چاودیدونکې وسیله ځای پر ځای شوې وه. یو امریکایي مقام سی ان ان ټلویزیون ته وویل له ثبت شویو ټلیفوني مکالمو دا نتیجه ترلاسه شوې چې دا بم ښایي په سینا کې د داعش یوې همکارې ډلې ایښی وي. که دا معلومات تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې اسلامي دولت ډله د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بمي چاودنه کې لاس لري. د اسلامي دولت ډلې د مصر څانګې د سینا ټاپو وزمې په شمال کې د خونړیو حملو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه لسلو زیات د مصر پولیس او عسکر وژل شوي دي. یو امریکایي مقام د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا الوتکه چې سپرلی روسي سیلانیان و په داسې وخت کې نسکوره شوې چې روسیې په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمبرۍ پیل کړي او ښایي دې ډلې به انتقامي حمله کړې وي. په دې ایربس الوتکه کې چې د اکتوبر په 1 نسکوره شوه ټولې 224 سپرلی ووژل شوې. د ایران دولتي رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله راپور ورکړی چې وایي ایران به له امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. پرس ټي وي او ایرنا خبري اژانس وایي علي اکبر ولایتي ورمه ورځ په تهران کې د سوریې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر فیصل مقتاد سره له کتنې وروسته وویل ایران به له متحدو ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د سوریې له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره له سلام مشورو پرته د سوریې په اړه هیڅ طرحه ونه مني.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر هند ته روان دی.
در این سفر در مورد کمک های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې خبرونه کې موږ وړاندې په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزه له تازه هڅو هم خبرو.
نن دوهمه درېمه ورځ ده چې عملا کار شروع دی. به غصبینو دیوالونو مو ور ونړول.
په کونړ کې بیا یو شمېر خلک له اداري فساد شکایت لري.
یو څو ټرالی خاورو واچي او روپۍ ګپ کیږي خو زموږ سړک پنه دی جوړ شوی.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري. دا د افغان ماشومان لپاره جوړ شوی سرود دی چې د وی غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړی میرمن هم ورغلې و وشغول شو. د پاکستان د لاهور په ښار کې مو د وی فابریکې د نړیدلو د پیښې د ژغورنې له عملیاتو هم خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. تمدا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته ولاړ شي او په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبري وکړي. د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سفر کې به ښاغلی اتمر له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د بللو ترڅنګ هڅه وکړي چې د افغان هوایي ځواک لپاره مرستې هم جلب کړي. تر دې مخکې هندي رسنیو ویلي وو چې په دې سفر کې د ملي امنیت شورا له سلاحکار سره د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ملګری دی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی کرزی به نوي ډیلي ته جلا سفر ولري. صفي الله سنځی په دې اړه له کابل راپور لري.
هند ته د ملي امنیت شورا د پلاوي له کیدونکي سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوهګونې سیاست زړه ماتی شوی دی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاحکار تواب غورزنګ وایي چې تمه ده د ملي امنیت شورا سلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته سفر وکړي او په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلي غورزنګ که څه هم ازادي راډیو ته دغه سفر زیات جزئیات روښانه نه کړل، ویل چې د افغان هوایي ځواکونو لپاره د مرستې جلبول به د افغان او هندي چارواکو په خبرو کې شامل وي.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای
خلیل غورزنگوی په دغه سفر کې به د سیمې لپاره د تروریسم په ګواښونو خبري وشي. بیل شکه په دغه سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند حکومت د مرستو په اړه هم بحث وشي.
بحث او تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې وروستیو کې هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د نومبر په 8 هند ته ورشي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي کرزی د ګډ سفر خبره ردوي. د دغه وزارت ویان چې کیب مستغنی د مرستیال حکمت خلیل کرزی د سفر نیټه د نومبر 18 بولي خو جزئیات نه بیانوي. لدی مخکې افغان حکومت له هند سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی او چې لمخي باید د هیواد افغان پوځیان هیڅ کړي وای. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو ورسته له هغه چې له اسلام آباد سره اړیکې زیاتې کړي دغه تړون د عملي کېدو لټه ترې پاتې شوه. د ملي امنیت شورا د سلاحکار دا سفر به روښانه کړي چې هند څومره له افغان پوځیانو سره مرستې ته زړه ښه کوي. یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي له هند څخه د تروریزم په برخه کې د مبارزې غوښتنه په پاکستان باندې د افغان حکومت د فشار راوړلو یوه نښه بولي او وایي چې دغه کار به په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو په له منځه وړلو کې اغېزمن تمام شي. د ولسي جرګې دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې هند باید د افغان پوځیانو په خاصه توګه هوایي ځواک په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او دوی په دې برخه کې له هر ډول همکاریو هرکلی کوي.
افغانستان نننی شرایط کې خصوصا په نظامي تجهیزات کې بیا هم بسر دی، یعنی په هوایي تجهیزات کې شدیدا نیاز لري. زموږ ملي وجو په هوایي قوه کې باید سنبال او تجهیز شي. هر بار ګاونډیان سنبالولو کې خصوصا د هوایي په قوه کې موږ سره همکاري وکړو، ملغونه استقبال کوو او مننه کوو.
د ولسی جرګې غړي او کارپوهان ټینګار کوي که چېرته افغان حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري باید هند ته په یوې قوي اجنډا ورشي، نه دا چې د تیر په څیر دا سفر هم تشریفاتي بڼه ولري. د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې هند د افغانستان یو نږدې او قوي ملګری بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان په بهرني سیاست کې له هند سره پیاوړې اړیکې ورته زیات ارزښت لري. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان
دری کسا پولیس وجود شوی دی
تکار روز نشکن ها بجه تکار مریض را غی
آزادی
خزینه تسر اجازه نور که چه دویتن باش تسکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریف
پوهنه
اسمی مون پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشتا مون پز مگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
د هلمند ولایتي شورا د دې ولایت ورستیو نامنیو په اعتراض کې خپل دروازه وتړله. د ولایتي شورا مشر وایي که په 48 ساعتونو کې د هلمند په ناسم امنیتي حالت کې بدلون را نشي، کابل ته ځي او له هغو دولتي مسؤلانو شکایت کوي چې دوی په ناسمې رهبرۍ او بې کفایتۍ تورنوي. د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د نامنیو د ډېرېدو په اعتراض کې د ولایتي شورا دروازه وتړله چې د دې ولایت د دوو ولسوالیو په ګډون د لشکرګاه اړوند د باباجي په سیمه کې هم سخته جګړه روانه ده. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي که چیرې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت تغییر رانسي، نه یوازې به د ولایتي شورا دروازه وتړي بلکې مرکز کابل ته به ولاړ سي او دغو مسؤلینو شکایت به وکړي چې په بې کفایتۍ تورن دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل او یو شمېر غړو د پنجشنبه په ورځ په یوه خبرې ناسته کې تور پورې کړ چې د وسلوال پوځ مسؤلین همغږي نه لري، سالمه رهبري نسي کولی او په خپل منځ کې د شخصي اوږدو له امله د جنګ او عملیاتو میدان کې بریالي نه دي. د ولایتي شورا مشر کریم اتل وویل که چیرې په 48 ساعتونو کې په ندالي او مرجي ولسوالیو کې د وسلوالو د جنګ او پرمختګ مخه ونه نیول سي، د ولایتي شورا دروازه به وتړي.
زموږ اخیرنۍ پریکړه به دای چې په 48 ساعتو کې به د دې وضعیت لپاره تصمیم نیسي او تغییر به راځي. که چیرې رانه سي ولایتي شورا خپل دروازه بندوي او د دروازې بندول به په دې معنا وي چې دوی به د هلمند څخه و کابل مرکز ته سفر کوي او ټول هغه مسؤلین چې د دغه قضیې عاملین وي او دلته بې مسؤلیتي ترسره کړی وي او دوی خپل مسؤلیت نه وي احساس کړی، موږ د هغوی په وړاندې باندې د دولت لوړپوړو مسؤلینو ته په خاص ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او ټولو د کابینې غړو، وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع، رئیس صاحب عمومي امنیت ملي ته موږ هغه حقایق او واقعیتونه چې په هلمند ولایت کې د هغو تر غوږ ورسو.
ولایتو چې را په داسې حال کې د نامنیو د ډېرېدو له امله په احتجاج لاس پورې کوي چې د هلمند د نادعلي او مرجع ولسوالیو په شمول د لشکرګاه ښار په څلورمه اوزه باباجي کې سختې جګړې روانې دي. د مرجع څخه راپورونه وایي وسلوال د ولسوالۍ او امنیه قمندانې په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او هره شیبه د امنیتي ځواکونو څخه سیمې لاندې کوي، سره له دې چې د هغو وسلوالو دقیق شمېر معلوم نه دی چې په نادعلي او مرجع ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ کوي. خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي که څه هم د دې جنګ په لومړیو کې ګڼو وسلوالو پر نادعلي او باباجي بریدونه وکړل، خو اوس جنګېدونکي وسلوال ډېر کم دي او افغان ځواکونه د دې توان لري چې هغوی د یادو سیمو څخه وباسي.
تاسو باور وکړئ که په مرجع ولسوالۍ او په دغه سیمو کې چې دا اوس جګړه روانه ده، په دغه ډول باندې چې دوی دا سیمې ایله کوي، په همدغه ډول باندې د دولت وسلوال مخالفین نشته، زموږ امکانات ممکن د سلار د نگاه څخه د دښمن شل برابر وي، زموږ نور تجهیزات د دښمن شل برابر دي، دښمن په دغو تعداد باندې نه دي لکه دا څنګه چې دلته وسلوال ځواکونه دي. صرف خبره د مورال او انګیزې ده، دا اوس په دولتي چارواکو کې هیڅ نه وه مورال او انګیزه نشته، دا دغه نه امشغي نه مدیریت ته دې سبب وګرځېدی چې دلته مورال د مابین څخه ولاړ شي.
د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي په مرجع کې تکتیکي په شاته کړی دی او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي چې د پرون رئیس د طالبانو په لاس ورغلي دي. هغه د طالبانو لور ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. عمر ځواک وویل د کابل او نورو ولایتونو څخه زیات شمېر تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او ډېر ژر به په نادعلي او مرجع کې د وسلوالو لخوا نیول شوي سیمې خلاصې کړي.
آشنا ټک
د ساينس او ټکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
شتي او ټولنیزي رسنۍ افغانانی د ټولنیزو رسنیو نه څنګه استفاده کوي؟ د ټولنیزو رسنیو د استعمال په برخه کې شتي د کومو ستونزو سره مخامخ دي او د ستونزو د حلولو لپاره څه کول پکار دي؟
د اشناټک پرونه د هرې پنځشنبه په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او شلو د خوب پریږي. هله ده چې تاسو د دې خبرونه اوریدل خیر نه کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې بیا په همدې صفو آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې د سپورت ټونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړو سره شخېدل یو او د کور کلی ټونیس پروګرام هم په روانه خپرونه کې ستاسو لپاره خبرو. خو اوس به د اداري فساد مسله راواخلو. په افغانستان کې په دوو ولایتونو کې د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت ډېرې ځمکې غصب شوې دي او په دې کې د ولسي جرګې یو استازی هم یاد کړی دی چې ځمکې غصب کړې دي. دغه استازی څه وایي او په لوګر کې د اداري فساد پر ضد مبارزه څرنګه پیل شوې ده؟ داود تپان یو نسبتا تفصیلي راپور لري.
د لوګر امنیتي چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې د غصب شویو ځمکو دره ګرځول او د ځمکو د غصبېدو مخنیوي کړی او هم یې په لوګر کې د کرومیت د ډبرو د کاچاګ مخه ډب کړی ده. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې په زیات اندازه ځمکه غصب شوی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د 15 غنې فرمان پر اساس بیرته د ګرځولو کار پیل کړی دی.
نن دوه مدره مورز ده چې عملاً کار شروع دی. د غصبینو دیوالونه مور ونړول او تصفیه په منطقه کې شروع ده. خود به هغه کسان چې په دغه غصب کې شامل دي هغوی نه آرامه وي، سپکې به وایي، سپورې به وایي، مظاهره به کوي. موږ اسناد غوښتي دي، هغه مځکې چې غصب شوي دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چا ته اجازه نه ورکوو او د دغه 15 غنې فرمان د تطبیق د لپاره مشپوره خپل فعالیت ته ادامه ورکوو.
نموړی دا هم وایي چې دا لړۍ به دوام ولري او دوی به غصب شوې ځمکې له ټولو هغو کسانو څخه وګرځوي چې یا زورور یادیږي او یا عادي کسان دي. د ده په خبره په لوګر کې د ځمکو د غصب نه مهمه خبره دا هم وه چې د کرومیټ ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېدل او وکیلانو په دې کې لاس لاره. اوس یې په خبره کاملا د حکومت تر څار او واک لاندې دي او مخه یې نیول شوې.
لوګر یو ډېر غني ولایت دی د معدنونو د لحاظ څخه. مخکې زما تر راتګه یو سلسله تحرکات او پنځنې شروع وې د کرومیکو د انتقال په هکله چې خوشبختانه ما د هغه لپاره تدابیر ونیول. د کرومیک د ډبرو کان مې تر خپل ولکې لاندې ونیوي.
مل پاسوال احمدي د ځمکو په دې غصب او کرومیټ ډبرو په قاچاق کې د لوګر یو شمېر وکیلان هم په لاس لرلو تورن کړل او څرګنده یې کړه چې د دې قاچاق د مخنیوي او ځمکو راګرځولو په پروسه کې وکیلان په دوی پسې سپکې سپورې هم وایي او مشخصا یې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانکزی یاد کړ او ویې ویل
اکبر ستانکزی شخصا یې په صفت نماینده د خلکو نه پیژنم، بلکې د یو غاصب د یو د مځکو د غاصب د کرومیک د ډبرو د انتقال مسؤول او د قاچاقبرانو د حفاظت او د هغو د حمایت د مشر په صفت پیژنم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې یاد وکیل او ځینې خلک چې مظاهرې کوي دا یې مدني حق دی، خو دوی د ولسمشر د فرمان پر اساس د ټولو غصب شویو ځمکو د راګرځولو او غیر قانوني کارونو مخه نیسي. احمدي په دې خبرې ناسته کې د ولسي جرګې د وکیل ستانکزي له لوري پرده لګېدلي تورونه بې بنیاده وګڼل او وی ویل چې د ولسي جرګې اداري هیئت او کورنیو چارو وزارت د یاد ولایت ته یو هیئت واستوي او دا دې معلومه کړي چې رښتیانۍ خبره څه ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي اکبر ستانکزي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو په دې لګېدلي تورونه چې ځمکې غصب کړې او قاچاق کې لاس لري بې بنیاده وګڼل او زیاته یې کړه.
باید دغه څوک چې موږ باندې دا کې دوی یو اسناد را پیدا کړي چې دغه ځمکه موږ غصب کړې ده. دا پردي ځمکو ته کامرې نیسي او پردي ځمکې ورکې ستانکزي غصب کړې دي. که چا دا ویلې دا چا دیوالي د ستانکزي ته او یو سند یې را وویسته، ځکه دوی خو اوس خالي دي، موږ رنګ نه پدې سره قضیې موږ خوله چوک کړي، خو نه هم تېرو حکومت کې چارواکو کار کاوه
نموړي. دا هم وویل چې دی د لوګر د خلکو د حقونو مدافع دی او له هر چارواکي سره د لوګر د خلکو د ستونزو پر سر جنجالونه راولاړیږي. د لوګر د غصب شوي ځمکو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې د چارو کتونکو په خبره په ټول هیواد کې وکیلان، چارواکي، سیمه ییز زورواکي په یوه او بله بهانه حکومتي ځمکې غصبوي.
د لوګر امنیه قمندان وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه په لوګر کې پیل شوې ده. هاخوا ته په کونړ کې د اداري فساد تور پورې شوی دی. د کونړ وټپور او پیچدرې ولسوالیو اوسیدونکي خپلو سیمو ته د غځېدلې سړک له خرابوالي او دې لارې ته د فایدامې ریاست له نه پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سړک تخریبیږي، خو د ټول ګټو ریاست یې د رغاونې هڅې نه کوي. د سیمې اوسیدونکي په دې برخه کې پراخ اداري فساد ته هم اشاره کوي. چارواکي څه وایي؟ له کونړې د روح الانوري په راپور کې اورو.
د کونړ وټپور او پیج درې اوسیدونکو وای سره کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته خیر شوه، خو هغه وخت هم سمه څارنه ونه شوه چې د ساختماني شرکت کارکونکو څخه پوښتنه وشي او سرک د پروپوزل سره سم جوړ شي. نه یې سرک څخه د اوبو وستلو په خاطر د سرک په غاړو کې لختي وستي او نه یې هم د سرک د ساتنې خیال کړی. همدا وجه ده چې ډیر زر سرک بیرته مخ په خرابې دوده
تاوان به شوه ده. بودیجه په ډیر زیات لګیدل ده، نو مقصد دا ده چې څومره کېدې شي زمنګ دغه سرک ده هم کم ترمیمات غواړي او مقصد کېدې شي یو نظر وشي.
د وټپور ولسوالۍ قومي مشر حاجی محمد اسلام وای د سرکونو د ترمیم او ساتنې په نوم له دولت څخه بودیجه را وستل کیږي، خو د چارواکو جبونو تزي.
رئیس صاحب د فایدامه څو کره ته روپۍ راویستلې واده چې د خاورې دوه درې ټرالۍ واچولې ته ولیکه ځان سره اوزه حاجي محمد اسلام په وینا ولیکه او قومونه ناست دي. یو څو ټرالۍ خاوره واچوي او روپۍ جب کې کېږي، خو زموږ سرک په نه دی جوړ شوی. رئیس صاحب د پیدامې روپۍ راویلې بیا ته ولي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر محمد رحیم دا منی چې له چغان څخه مانوګي ولسوالۍ ته غځېدلې سرک ترمیم ته اړتیا لري، خو دوی سره په لاس کې دومره څه نشته چې یاد سرک پرې بیا ورغوي.
کافی اندازه بودیجه تر سندر اغلی او دا خه کافی اندازه بودیجه ته ضرورت لري. په عادي بودیجه باندې نه جوړیږي، نو کله چې دا راورسیږي موږ په کار شروع کړو. ستا هم معلومه ده چې تیر کال موږ قرضداري وو او بودیجه د کسر سم مخوا د دولت په حساب باندې، نو اوس دغه قرضې موږ په دې کال کې خلاصې کړو. انشاءالله آینده ته موږ پلان لرو.
څومره قرضدار وو تاسو؟
موږ تقریبا چې 4.5 میلیونه افغانۍ قرضدار وو، اوس لږې پاتې دي، نوره قرضه خلاصه شوې ده.
د کوم درک نه څه شی هم کړی چې قرضدار وو؟
پروژې یوه پروژه د جلال آباد اسمارت سړک باندې چې کوم 6 کیلومتره سړک باندې موږ قرضې کړو، د هغې د درک قرضداري وو. مزار درې سړک قرضداري وو، همدارنګه د شیګل کې 5 کیلومتره سړک وو، د هغې قرضداري وو. په ماڼو کې 1.5 کیلومتره سړک وو، د هغې قرضداري وو. نو هغه قرضه انشاءالله مخ په ختمېدو ده. کله چې دغه ختمه شي موږ پلان لرو چې په دغه سړکونو په حفظ مراقبت باندې.
د فوید امی رئیس وایي پرې لګول شوي تورونه په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او دی حاضر دی چې خلکو ته پوره حساب ورکړي.
دا ډېره بې ځایه دا ده، داسې حالات هېڅکله نه رامنځته کېږي او نه څوک دا جرات لري. دولت بودیجه همیشه له څارنې لاندې ده، هېڅوک دا نشي کولی چې پیسې د دولت په جیب کې واچوي او کار به ونه کړي. یعنی دا بې بنیاده ده او هر څوک چې دا ادا کوي زه حاضر یم چې د هغې څه محاسبه وکړو.
خلک بیا وایي هر کال د ژمي پر مهال له سړکونو د واورو لرې کولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي. تر اوسه نه دی لیدلی چې د فوید امی تراکتور دی چیرته تللی وي او له سړک څخه دی څه لرې کړی وي، او همدا لامل دی چې تراکتور په خپل ځای په ولاړه له کاره پریوته.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د نشیانو په اړه اورېدلی شئ، خو له 4 تر 6 بجو نن د ازادي په څپو کې پروګرام دی. رضوان مراد د پروګرام مخته وړي او اوس په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، ستاسو د پروګرام موضوع سره.
شیبر صاحب، پروګرام موږ نن موضوع په دې راخیستې ده چې افغان کډوال چې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته رسېدلي، څنګه چې تاسو ته معلومه ده جرمني وایي چې موږ یې بیرته وباسو، آیا افغان حکومت یې مني نه مني؟ دغه راز د یونیسیار غوښتنه ده چې وایي جرمني باید افغان کډوالو منی. دغه راز په دې هم بحث کوو چې په ایران کې ویل کېږي افغانان چې غوښتلي چې اروپا ته لاړ شي له دوی سره ډېر بد چلند شوی دی، ځینې وژل شوي، له ځینو پیسې اخیستل شوي. په همدې اړه باندې کډوالو چارو وزارت مقامات یونیسیار د ټول سره خبرې کوو چې دا مسئله څه ډول حل کوي، آیا څه حل ورته پیدا کولی شي که نه.
مننه مراد صاحب. البته یوه یادونه وکم، له 3 تر 5 بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی او تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. اوس په یو راپور راواخلو. د افغانستان لومړی میرمن له افغان زده کوونکو وغوښتل چې درس ولولي او په خپل زیار او کوشش سره هیواد ته ویاړونه ور په برخه کړي. رولا غني دا څرګندونې نن د ماشومانو د لومړني سرود د افتتاح په مراسمو کې په کابل کې وکړې. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د افغان زده کوونکو پر مخ ډیری ښوونځي لا هم تړل سوي پاتې دي، د هیواد لومړی میرمن له زده کوونکو غواړي چې په خپلو درسونو کې زیار او هڅه وکړي. رولا غني د پنجشنبې په ورځ د ماشومانو د لومړني سرود د افتتاح په مراسمو کې وویل چې د هیواد ښه راتلونکی د افغان ماشومانو په باکیفیته تعلیم او ښو اخلاقو پورې اړه لري.
این وطن به شما تعلق دار،
دا هیواد په تاسې پورې اړه لري او تاسې یاست چې تاریخ جوړوي. زه پوهیږم ټولې هغه ستونزې چې تاسې ورسره لاس او ګریوان یاست، کولی سي په خپل زیار او هڅو سره خپل هیواد ته لوی ویاړونه راوړي او پرې نږدې چې د هیواد دښمنان ستاسو د پرمختګ مخه ونیسي.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت، د موسیقي ملي انسټیټیوټ او له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې ادارې د هڅو په نتیجه کې د ماشومانو لپاره د لومړي ځل لپاره سرود جوړ شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای چې یاد سرود به افغان زده کوونکي نور هم درس لوستلو ته وهڅوي.
تمام طرح پلان
د افغان ماشومانو د سرود ټول پلانونه او طرحې دادی چې موږ څه ډول وکولی سو خپل ماشومان او تنکي ځوانان وهڅوو چې په افغانستان کې پاتې سي. د دې سرود پیغام دادی چې ماشومانو ته استقامت او هیله وبخښي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ځوان نسل د تېښتې په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال همایون جیلانی له مدني ټولنو فعالو ځوانانو وغوښتل چې د خلکو د ذهنیتونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي څو پردیو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. د راپورونو له مخې روان کال څه باندې 100,000 افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته تللي چې ډیری یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د باکیفیته ښوونې او روزنې لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي او زده کوونکو ته د درس لوستلو یو منظم او خوندي چاپېریال رامنځته کړي.
له همدې سره 2:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو. په لنډو خبرونو پسې وروسته په لاهور کې د یوې نړېدلې فابریکې د ژغورنې د عملیاتو په اړه راپور اورېدلی شئ. تکل صاحب مهرباني.
ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی هند ته ولاړ شي او له افغان ځواکونو سره د هغه هیواد د مرستو غوښتنه وکړي. دفاع وزارت وایي په بدخشان او بغلان ولایتونو کې استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې څو هلته د مشکوکو الوتکو په وسیله وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د رسولو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. له دې مخکې د ولسي جرګې یو غړي ادعا کړې وه چې مشکوکې الوتکې د بغلان په ډنډغوري سیمه کې طالبانو ته وسلې او مهمات رسوي. ملي امنیت د کابل په بګرامي سیمه کې درې کسان چې وایي یو یې انتحاري او دوه نور د انتحاري حملو پلان جوړونکي وو نیولې دي. د کرکټ د شپږیزو سیالیو د کورنی تورنمنت په لړۍ کې نن د کابل بازانو او سپینغر زمریانو ترمنځ لوبه روانه ده. لوبه لومړی د کابل بازانو پیل کړي او تر اوسه یې په 16.5 اوورونو کې 101 منډې کړي او 9 کسانې اوټ شوي دي. د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ له کنډوالو د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. په لاهور کې د یوې ودانۍ د ویجاړېدو په پرونۍ پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 100 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان وایي چې روسیې د ټولو ګواښونو له څېړنې وروسته په سوریه کې د هوایي مدافع د توغندیو د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې ښایي هغو ډلو ته چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی نوره وسله او مهمات هم ورکړي. امریکایي او اروپایي سرچینو پرون وویل ښایي د روسیې په هغه الوتکه کې چې د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه اسلامي دولت ډلې بم ځای پر ځای کړی و. او د ایران د ستر مذهبي مشر سلاکار ویلي ایران به له امریکا سره په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. علي اکبر ولایتي په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره تر کتنې وروسته وویل ایران به له متحدو ایالاتو سره نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه همکاري وکړي.
په لنډو خبرونو کې مو د لاهور د فابریکې د نړېدو په پیښه کې په خبر کې واوریدل چې تر اوسه پورې د 100 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. په دې اړه به وړاندې په روانه خپرونه کې په تفصیل راپور درکړو. خو اوس پر شو د یوې افغانې د جایزې په ارتباط. یو افغانه میرمن چې د طالبانو د رژیم پر مهال د نجونو لپاره یو پټ ښوونځی درلود پرون د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره د وایز معتبره کلنۍ جایزه وګټله. سکینه یعقوبی په 1995 میلادي کال کې د افغان زده کړې انسټیټیوټ بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کیښود. په دې اړه نور جزئیات د روټرز اژانس په استناد له فرشتې جلال زیسخ.
د افغان تعلیماتو انسټیټیوټ له 1995 میلادي کال راهیسې چې بنسټ یې ښودل سوی لشته لږه 2,000,000 وګړو ته خدمت کړی دی. د دې انسټیټیوټ زیات فعالیت د هغو نجونو لپاره و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اوسي او د تعلیم امکانات نه دي ورته برابر شوي. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزي پرون سکینه یعقوبی ته خپله کلنۍ جایزه ورکړه. د تعلیم لپاره د نړیوال ابتکار سرمشریزه هر کال هغو وګړو ته چې په نړۍ کې د تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار کوي جایزه ورکوي. میرمن یعقوبی پرون د خپلې جایزې تر اخیستلو وروسته وویل موږ د افغانستان لپاره په ډېر حساس وخت کې د نجونو د تعلیم مرکز درلود. سکینه یعقوبی ته پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې جایزه ورکړل شوه چې د هغو ښځو او نارینهوو په نوم یې ومنله چې د دې په مرکز کې زده کړې کړي دي. سکینه یعقوبی اوس په ډیرو سیمو کې ښوونځي لري او یوه شخصي راډیو هم چلوي. دی ویلي چې د ښځو لپاره به یو ځانګړی پوهنتون جوړوي او یوه ځانګړې ټلویزیوني شبکه به هم فعاله کړي. سکینه یعقوبی ته ورکړ شوې معتبره جایزه تیر کال وی بریتانوي میرمنې آن کوتون ته ورکړ شوې وه چې په افریقا کې لشتلژه 1,000,000 جنو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. دغه جایزه 15,000,000 ډالر مالی ارزښت لري. سکینه یعقوبی ته د دې جایزې د ورکولو په غونډه کې د امریکا د ولسمشر میرمنې میشال اوباما هم خبرې وکړې او د نجونو لپاره د تعلیمي امکاناتو برابرول یې د ټولې نړۍ لپاره یو ډیر مهم کار وباله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
مخکې تر دې چې د پاکستان مسلې ته مخه کړو، د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته څو ایس ایم ایسونه در سره شریکوو. عبدالولي نیکمل د هلمند له نادلي څخه لیکي چې د هلمند په ټولو سیمو کې سخت جنګ روان دی، باید کومک وشي. ګلاغا له هلمند لیکي چې امنیت خراب شوی دی، مرکزي حکومت دې جدي توجه وکړي. او لا واما ولسوالی نقاری محمد مدنی لیکلی دی د پاکستان پلمسون طالبان او دایش هڅه کوي چې افغانستان بحران طرف ته یوسي، نو افغانانو ته پکار دی چې خپل اسلامي او افغاني غیرت له مخې د جنگي جنایتکارانو غیر مشروع مالو مخه په ګډه ونیسي. اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د ودانۍ نړېدو په پیښه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه 40 کارکوونکي مړه او لسکونه ټپیان شوي دي. د لاهور ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم لسکونه کارکوونکي د نړېدلې ودانۍ د کنډوالو لاندې دي چې له امله یې شاید د مړو شمېر پورته شي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د سبي شفق پور راپور کړي.
د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته سیرمه د یوې کارخانې ودانۍ نړېدلې چې په نتیجه کې د دې کارخانې ګڼ شمېر کارکوونکي مړه او ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم د نړېدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې سار دي. د لاهور ښار د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا د پنجشنبې په شپه د لاهور ښار په سوداګریزي سیمه سندر انډسټریل اسټیټ کې د یوې پلاستیک جوړولو کارخانې ودانۍ ونړېده چې په نتیجه کې تر دې دمه له دغې نړېدلې ودانۍ څخه د 20 مزدورانو مړي او 9 ټپیان راایستلي دي. د چارواکو په وینا د پیښې پر مهال لسګونه کارکوونکي د کارخانې په ودانۍ کې دننه موجود وو چې لسګونه کارکوونکي لا هم د نړېدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې سر پاتې دي چې له امله یې ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پیښې عین شهیدینو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې په دغه درې منزله ودانۍ کې د پلاستیک جوړولو کارخانه ودانه وه چې په وروستۍ زلزله کې ودانۍ ته یو څه زیان هم اوراوښتی و. د پنجاب ایالتي وجودپوري دولتي چارواکي ډاکټر حیدر خان د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه د کارخانې له کنډوالو شل مړي راایستلي، خو اوس مهال د پیښې تلفاتو او ودانۍ کې د ایسارو کسانو دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. تر اوسه پورې موږ په دې اړه دقیق څه نشو ویلی چې د کارخانې د نړېدو له امله څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي، ځکه چې د دې کارخانې سختن او نور عمله هم د نړېدلې کارخانې تر انبار لاندې دي. د ژغورنې چارې روانې دي او زموږ هڅه ده چې دا چارې ژر تر ژره بشپړې کړو او تر کنډوالو لاندې بلخوا د پیښې ټپیان د لاهور شریف جنا او یو شمېر نورو روغتونو ته لېږدول شوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. که له یوې خوا تر پیښې وروسته د کنډوالو او غټو ډبرو لرې کولو لپاره د پیښې ځای ته د دولتي ژغورونکو ادارو په ګډون د پاکستاني پوځ تخنیکي څانګې درن ماشینونه وربدل شوي او له تېرو 40 ساعتونو راهیسې پکې ژغورونکي عملیات روان دي، نو له بلې خوا حکومت وایي چې دغه پیښې د څېړنې امر یې ورکړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په لاهور کې د زړې ودانۍ نړېدو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي، بلکې تر دې مخکې هم په دې ښار کې ورته پیښې شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په 2012 میلادي کال کې په همدې ښار کې د یوې ودانۍ نړېدو په پیښه کې 20 کسان او تېر کال د دې ښار په دروغه والا سیمه کې د لمانځه پر مهال د یو جومات د ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي وو.
د لاهور د ژغورنې د عملیاتو په اړه مو واورېدل چې د یوې فابریکې د نړېدلو د پیښې ژغورل دوام لري. بل لور ته یو لوړ پوری امریکایي چارواکي ویلي دي چې روسیې د سوریې هم ساو هم شارونو ته څیرمه درنې وسلې او ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولند د سوریې هومس او هماشارونو ته څیرمه د روسیې ځمکني ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره پرون چهارشنبه د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته کړې ده. په دې کمیټه کې له دې سره د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله آن پاترسن هم ګډون درلود، چیرې چې د سوریې په چارو کې د امریکا د ادارې ستراتیژۍ تر انتقاد لاندې ونیول سوه. ویکتوریا نولند دغې کمیټې ته وویل اوس روسیه د هما او همس شارونو شاوخوا ته خپلې درنې وسلې او نورې مځکنۍ قواوې لیږي او تر ډېره د بریدونو په مقابل کې خپل سرتیري ډېروي. نولند زیاتوي چې روسیه په وروستیو پیښو کې ډېرې پیسې هم لګوي چې په ورځ کې له 2 تر 4 میلیونو ډالرو پورې رسیږي. مسکو د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د یو متحد په توګه لسیز رئیس په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتلی دی، خو په هغه وخت کې د هوایی بریدونو لپاره د خپل ډیریدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پینتاګون چارواکي اټکل کوي چې د دغو ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي. په سوریه کې د روسي هوایی بمباري د سپتمبر پر 10 نیټه پیل شوې او له هغه وخت یې سلګونه بریدونه کړي دي. پاترسن د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د روسیې پوځي مداخله د سیمې مخکنی وضعیت په خطرناک ډول لا نور هم پیچلی کړی دی. دا وایي د روسیې په دغو بریدونو کې تر 90% د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې په نښه شوې دي. دا وایي مسکو ادعا کوي چې د دوی بریدونه پر تروریستانو متمرکز دي، خو تر اوسه په سوریه کې د دوی په 50 تر 90% بریدونو کې د سوریه منځلارې مخالفې ډلې وشتل شوې دي او په دې کار کې ملکیان هم وژل شوي. زموږ له ټینګار سره سره مسکو تر اوسه د اسد د رژیم هغه بمباري هم نه دي درولې چې د سوریه پر خلکو یې کوي، نو ځکه موږ پوهیږو چې د روسیې لومړنی هدف دا دی چې دغه رژیم پر خپل ځای پاتې شي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې په بریدونو کې هغه منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه شوي چې د امریکا لخوا روزل شوي او وسلې ورکړل شوي دي. په سوریه کې د روسیې په پوځي قواو کې پرمختللې جنګي الوتکې، د الوتکو ضد توغندوی سیستمونه، ټانکونه او زرهي وسایط شامل دي.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د نشیانو په اړه واوري، د سپورت ونیس پروګرام لرو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اتلان، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مدیر شراغا همکار او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی ګلبدین نائب له موږ سره میلمانه دي. ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. استانګ زه سب تاسو سره مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه.
زه هم په خپل وار سره د ازادي رادیو مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړه. نو ټولو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه او نیک هیلې وایم.
همکار صاحب، زیمبابوي نه مو ټورو غاټه، په دغه سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مقام څومره لوړ شو او څومره امتیازونه افغان ټیم ترلاسه کړل؟
د دې هم مانوي امتیازونه استانګ زه سب ډیر دي او هم مادي ګټه به داوي چې موږ سره به وسند نور نړی یا نور هیوادونه چې د لوبو ته زړه کوي. البته مخکې به چې موږ ډیر غوښتنې وکړل دوی نه، دوی به یې لوبه ته زړه کوي، اوس به موږ ته سیریزونه راکوي، ځکه چې په یو لوبه یو ټیم نه معلومیږي چې څومره ده. دویمه ګټه دا ده چې د ای سی سی کومه توجه چې ده هغه هم موږ ځان ته راړولې ده. په دغه لوبو ګټلو سره هغوی هم اوس په دې کانې دي چې افغانستان یو داسې لوبډله ده چې باید مخکې راشي، او د هغې لپاره هغه پړاوونه چې هغه باید موږ ترسره کړو تر څو پورې مخکې لاړ شو، کې ترسره کولو کې وسنه لا موږ سره ډېره اسانتیا رامنځته شوې ده.
ګلبدین نائب، په زیمبابوي کې مو شاوخوا یو میاشت افغان ټیم تیره کړله، څومره کامیابه سفر ستاسو له نظر او څه مو نوي پکې زده کړل په زیمبابوي کې؟
انټرنیشنل کرکټ ته چې کله افغانستان ټیم یو چیرته برخه اخلي انټرنیشنل کرکټ کې، نو دا یو ډېر غټ ایکسپیرینس وي، خاص کر موږ ټیم لپاره، ځکه چې موږ ټیم اوس فی الحال په زده کړه کې کوو، زده کړه کول نورو هیوادونو نه. دا ځل چې موږ په کوم سفر باندې تللي وو، یعنی موږ دا وښودل دنیا ته نړۍ کرکټ ته چې موږ کولی شو چې یو فل ممبر ته ماتې ورکړو. هغه تاسو ټولو دنیا وکتل چې په هم په 500 سیریز کې هم په 100 سیریز کې هغوی ته موږ کلین سویپ ورته ویلی چې نو هغوی ته موږ ورکړو. نو دا اوس آی سی سی ټول دنیا ومنله چې دوی کولی یو فل ممبر سره نور هیوادونو سره لوبې وکړي، او بیا هم زده کړه خو په دې باندې موږ زیاته وکړه چې فل ممبر زیمبابوي ټیسټ نیشن ده، او بل موږ سره موږ کوم روزونکی کوچ ورته ویل کېږي انضمام الحق راغلی، نو هغه یو غټ لوبغاړی پاتې شوی دی خپل وخت، یو ډېر لیجنډ ورته ویلی سي. یغه نه موږ ډېر زیات څه زده کړل
په خپل لوبو دی، وحقیقت څومره ښې لوبې دی وکړې، څومره راضي وي په مجموعي توګه باندې، او وروستۍ لوبه کې چې تا ته ضرورت و اخن تا ښه لوبه وکړله او هغه د ستایلو د ټولو
څنګه چې زه په دا ځل په شلو ورځو کې نوم سکواډ کې نومو، نو زه په ما دا ذهن کې دا شی و چې زه خالي دي شلو ورځو سکواډ لوبه کې زه سلیکټ شوی یم. یغه لپاره چې کومه تیاری و هغه ما کابل کې تقریبا 15 ورځې یا 18 ورځې موږ دوام ولر کابل کې، نو موږ سره کوم سټاف سی و په دلته ډیره همکاري موږ سره وکړه، زه عثمان غنی او کریم صادق سره، ځکه موږ سره خالد نوري و. بیا سیل ته لاړو، منیجر صاحب نه یو نړۍ مننه چې موږ یو وخت مخکې وختلو، یغه اواز سره مونږ یعنی دوه غتل د کولای سول سی مونږ په یو میچ نه ورځ مخکې راوختل خو دوه ویل نه دالکان په کار سی وخته 15 ورځې مخکې راسی دی هوا سره بلد سی او دا گراوند ګوري ځکه ولو مسابقه د فاطمه سی غنه مونږ اندازه واخستل سی دل دی پیچز باندې په دی گراوند کې سره کوم رنز کیږي او څنګه کیږي او سره کم نه کیږي نو دا مونږ لپاره ډېر غټ ایڈوانټیج په دی کې پزس کله لو ماته سی ولست په دی پوزیشن باندې مخکې زی ټول شپه ما خپل یو فکر میکو دی خپل مخکینی میچونه بل کوم میچونه کې ما ښه کارګردګي کړې و سیدا ما څنګه وکړل څنګه میونه کړل کوم جو کې ما زیمبابوی کې لاس دین یو کال مخکې معلومه کړې و نو ما دا وسنګ سی کنه یو سوچ فکر را سره خو بیا هم چې کله گراوند د لړ د منیجمنت سټاف نه یو ډیر یو سی او ډاټ ګرنه راکړل سی نه یعنی ته کولای سی خو چې کله زلوبې ته لاړم نو یو مال پر ډېر غټ چیلنج نو بیا هم تاسو کوته سی زه غو کې کامیاب اوسم
همکار صاحب د زیمبابوی په تور کې افغانستان سره د پاکستان یو پخوانی لوبغاړی او ډیر ښه روزونکی انضمام الحق یو ځای شو بل اخر دغه کغلی انضمام الحق دایمي قرارداد به هم کیږي ستاسو په نظر
قرارداد اوس هم خبرې روانې زخپل ور سره په تماس کې د قرارداد په برخه کې په اکثر مادو باندې موږ سره هوکړه تر رسیدلې یو یوازنی یو څو خبرې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه اخیری سټیج کې دي اخیری مرحله کې دي نو ان شاء الله امید شته 90% چې هغه د سره زر قرارداد وشي زمونږه
په دغه سی وخت کې چې افغانستان ټیم هغه د کرکټ په اصطلاح فورم کې دی آیا کوم قوي ټیم ته هم چیلنج ورکوي تاسو که څنګه
بالکل زه ستنګزه صاحب درته یقین سره وایم کله چې زیمبابوی په اخیری شل ورځ کې 190 منډې جوړ کړې په ډریسینګ روم کې ما او انضمام یو ځای ناسو ما ورته ویل مې محترم زمونږ داسې ټیم دی چې دا منډې هم درته کوي مونږ خو یې ووهلو ښه اوس د دوی وار دی د ویلې وای دا خو ډېرې زیاتې دي وای دا به څنګه شمال ته ګوره نو زمونږ داسې ټیم دی چې همیشه زمونږ د ټیم خواله دا دی که په لومړۍ لوبه کې تاسو کتلی ستانګزه سی 122 منډو باندې ورشو څنګه بیرته ځان راجی کړي چې سیریزونه وګټي دا د یو اصل ټیم یو ښه ټیم نښانې ده چې وغورځي بیرته ځان راجی کړي د هم ډیره دلچسپي خولې زمونږ د ټیم سره بل زمونږ د ټیم ماحول ستانګزې سه 15 وخته به الحمدلله مونږ په زیمبابوی کې جمع کوله خپل اذان به مکو ټول شل 15 کسان چې څومره تللی 15 وخته جمع کړی یو مونږ مم نه د قضا کړی بغیر د جمع نو هغه ماحول هم د تډیر خوند ورک چې دغه د افغانانو ماحول او دغه کلتور او دغه دینداری نو دا ماحول هم ډیر خوند ورکه ځکه چې هغه ته زیمبابوی زمالتم د زیمبابوی چیرمن ورته افر را ورچې ته موږ سره قرارداد امضا کړ په اخیری ورځ هغه بیا ما سره قرارداد شریک چې منیجر صاحب دا وګوره قرارداد راوړی چې د زیمبابوی مال سکه ور سره امضا کړي وای نه هغه دا ودلته یما دی خلکو سره وخت نه تیریږي د دوی کلتور بیل دی د دوی ژبه بیل ده د دوی هر شی بیل دی نو زما اوس دا تبه چې دا د افغانستان سره لګېدلې د لوبغاړو سره مې لګېدلې او لوبغاړو هم ډېر احترام کوي ځکه چې یو مشر ده بل یو غټ لوبغاړی تیر شوی بل د دوی استاد د روزون کړي
بالکل نایب صاحب په خپل ټیم وغږیږي څومره پخوانی هغه ځینې لانجې به مثلا ځینو لوبغاړو به داسې اوازې به راوتلې له خپل ټیم نه چې مثلا یو لوبغاړی بل سره خوښ نه دی او دغه مسایل اوس خپل ټیم څومره مضبوط شوی دی ستاسو له نظره چې په خپل ټیم کې استه تاسو
یعنی څه کله نو ټیم تر اغله ما نو ما په خپل دوره کې یعنی سلور کال درې کال کېږي ما ټیم سره نو ما تر اوسه پر الحمدلله د سیو مسالې نه کتلې په ټیم کې لوبغاړي یو لوبغاړي تورجې سوې ځاني ته دا شی ولې کې یا د سیاسي خامیاب دا خبره نسته دا چې خلکو یو پروپاګاندا جوړه کیږي ځکه سیو ځکه موږ لاړ شو لوبه کې کله به ګټه کله به بایلې نو کله چې لوبه وبایل نو خامخار سړی د زړه بڑا صبح سیو طریقه باندې وباسي بیا خلک خبرې جوړې کیږي یعنی والا پلان کې دا ټیم کې غوډام مسایل دا چې کله چې لوبه وګټي نو بیا هر سړی ته یو لاره جوړ سي هغه پوزېټیو خواته لاړ سي نو زه نه ګورم اسې خلکو خبرې خو بیا هم څه وس مخکې حساب نه تر اوسه د کوم چې ټیم زه ګورم دی ازغر په کیپټنسی کې سماته معلوم کیږي ځکه نبیم یو خه کیپټن پاد سوای نوروز بیا غنه ډیر خه کیپټن پاد سوای خدای یو دوره د هر سړی خپل خپل وخت پوری نو دا پر ټیم یو ډیر یو مختلف ټیم دی ډیر یو سی چینج د سی بیخي مانه د ما خپل با سلو پنځه کال وخت کې مانه لګا تر سی ټیم یو ډیر یو واره د پر ټیم کې یو ډیر مینا د الکان خپل منځ کې سره پیدا سوی دا
همکار صاحب ورسته پښتنه د افغان ټیم د خوانې لوبغاړو موجودیت څومره مهمه دی په ټیم کې کبل لاندې راته یو بل راتلونکي میچونه په لاندې ته
یادونه اوس هم موږ کتا سی فکر وکړو کې نسکلون ځوانان راشه درمان را وسته ولیک به کړ چې شپګلو به وکړي ټول سره په لومړی لوبه کې نو
نو دا سی رو رو چانس ورکو خو ور سره د سینیئر لوبغاړو شتون چي ده په لوبه کې ډیر ضروری ده ځکه چې هغه فشار نړیوال فشار او ځمواري اخیستل په مشکل وخت کې هغه بیا ځوان لپاره ډیره مشکل وي. را به شو دویمې پښتنې ته زمونږ په دیارلس د شپږیزه دولسمه پورې نو تر دولسم پورې شپږیزه ده په دیارلسم زمونږ لوبډله ځي اماراتو ته چېرته چې مونږ دوه میاشتې سفر لرو په اماراتو کې چې په هغې کې مونږ یو څلور ورځنۍ سیالۍ لرو د انټر کانټینینټل په نوم باندې د پی این جی هیواد سره پاپو نیوګینی سره په یوویشتم نه تر پنځه ویشتم نومبر پورې بیا په اوویشتم اته ویشتم نهه ویشتم باندې مونږ شل اوریزې تمریناتي سیالۍ لرو هانګ کانګ او عمان سره بیا مونږ هلته درې لوبې د ډسمبر په دیارلسم باندې هملته به یو د اماراتو سره لرو او بیا زیمبابوې مونږ کوربه یو لکه همدغه سیریز چې د بایلټرل
سیریز
دا به لایف وي دا ځل هغه چې بیا زیمبابوې په دوویشتم ډسمبر راځي پنځه ورځنۍ او دوه شل اوریز یعنی سیالۍ مونږ ورسره لرو چې دا ځل به انشاءالله لایف یو کېدی شي تاسو هم لاړ شئ هلته
بالکل
لایف یې کمنټ سي کوي څنګه
ژوندي اوسئ کور ودان همکار صاحب محترم له لطفه مو نایب صاحب کور ودان چې راغلی زموږ سټوډیو ته او بلنه مو ومنل پوهېږو چې ډېر زیات مصروف هم وی په دغې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي تر بل یو موزه صفي الله ستانکزی په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درامہ اوٹن کو سلامونه او خی چرے زہ فرشتہ مرسلیم او تاستان ننی دکور کلی اخبار و نوانی کوم په کابل او یوشمیر نور لوی خارونو کې په نشې توګه یوشمیر روغ دي کسان تر سترګو کیږي. دوی ډیره د خبره کوي چې موږ په پیل کې د فکر نه کاوه چې په داسې بد اورات او بد حال به اخته کیږو.
زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکه ما د چانه خوخېګم چې پودر مې شروع کړی د چانه خوخېګم.
په خارونو کې روغتي کسان هم د موږ په څیر انسانان دي. د دوی ژوند او حالت ته د ناروغانو په څیر توجه پکار ده. خو له بده مرغه موږ هره ورځ په کراتو کراتو وینو چې دوی له یوې سیمې بلې ته شړل کیږي. د دوی له حالت سره بیا دا متل سم دی چې وایي چیرې دی ښه هلته دی شپه. دوی اکثره په هغو سیمو کې چې نشه یي توکي ورته رسیږي او د استعمال لپاره ځای پیدا شي شپې کوي. آیا تاسو کله د دوی د برخلیک په اړه فکر کړی؟ دوی څومره شاوخوا محیط او چاپیریال متاثره کولی شي؟ په اوسنۍ خپرونه کې به د دغو بې سرنوشته کسانو له اوسني وضعیت خبر شي او هم به واورئ چې تر دا مهاله اړوندو ارګانونو ورته څه کړي. په پیل کې د کابل اوسیدونکی منان وایي چې معتاد د یو ناروغ په څیر پاملرنې ته اړتیا لري خو کورنۍ او ټولنې له ځان لرې شړي. اوس چې هوا ورځ تر بلې سړیږي د یخنۍ له وجې هم په اکثره ځایونو کې د معتادینو مړي لیدل کیږي.
بولم به مخکې سارما کیزي ته ورغی امر کې ناست یو ځنې ډونګو کړی او کار رقم خو زه اریان دې ته یم چې دغه ورته راوړي څوک او د کومې خوا نه اکمال کیږي والا که په دې زه پوهېږم. دوی پوهېږم یو کوستګی چې ځان راغونډ کړی دغه سی پروت یې مخته ور مړی او خلاص شخ وخت پاتې کله کاجي کې اوسېدلو داسې یو کنده وه د دې آبادۍ نه لږ آزاده وه ډېره نه وه آزاده بس کنده کې چې ولیدو سړی پروت مړ چې دا چا مړ کړی دی نو ما دا فکر وکړ نه چې چا راوستی مړ کړی دی. هغه چې ورغلم داسې مې چې ولیدو د سړي دا کالي ډېر بې اصوله وو ما پله دا پوهېږي دی بیا مې چې داسې یخ پخواله وو چې ومې لیدو بس هماغه واسکټو کې زاړه دسمالونه وو بس دغسې غونډ پروت وو همغسې مړ و.
په دې وروستیو کې هغه کسان معتاد شوي چې اصلا د چا شک هم نه پرې راځي چې دوی روګدی او متادوی. د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې د دوی په کوچیانو کې هم متاد ځوانان ډېر شوي دي.
په یو پسګین اخو یو زیګ پښتون ځوان د کوچیان د داسې د ساده پګړی کړی دا یاره ته باور پر ابو کوڅه په دې سره کې یو خله اتان کوي کنه چې بیا کړي باهیږي او زړه مې بند په کوچیانو کې وڅ او کوم خدای زړه مې بند په کوچیان دا مخلوق ټول تر ټول په دې سره کې تا او سوراده په خدای کې داسې اتان په تلویزیون کې ما لیدلې یا مې کوم بل ځای کې لیدل چې داسې یو خله اتان دا چیک بس اور سره راجیک بس او دا خاندان به دا ټول خلک ورته ولر کومه دا غریب کوم متاد نه وای دا څخه ځواني ته دی اتن ته ما دې وګړه چې یو کوچانه اتن یو کو متاد دې غریب
نشي تو کې هغه دې چې په ډیر کم وخت کې دې څکون کی په چیرې کې داسې بدلون راولي چې بیا خپل متاد هم لزان
کرکه کوي د خبره 25 کلن ریم ګل چې په پودر روغ دی دی کوي
چې کله حالات کې خستو ما لا پیجاب مې وارنګ کالی به مې کول حالات کې چې زه خپل رور لیدم چې ولاته دومره خستو دومره مزیدار لک په تسنګ एकदम داسه خراب شو زم نه پیدم چې تا ته ما پیسې در کول ارنګ لباس به مې در ته کول ارنګ به ګرځې دي څنګه ته एकदम داسه رنگ دې تغییر وک داسه بدرنګ شوه داسه حالات کې بیره پس یاران دوستان واچو لخپل را پسې ګرځېدل چې څنګه حساب کتاب دې چې وې قتل چې زه پنا شو یو رزم داسه پټ کور کې ناسوم بس بیا مې مشر را باندې پېښ چې ولاده دغه نشه تماشه کوي ولاده کار کوي بیا به نه را ته پیسې را کول نه به را ته یې ان دوم راستوم ازوانای باندې تنگه ما زما دوم رخصته ویختو دوم رخصته لکوما زما خوله تصویران یارانو دوستانو سره پلا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت افغان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخیګم
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی هغه وای په خپل عمل ډیر شرمېږي لوی خو وس په کور او ټولنه کې هیڅ قدر او عزت نشته لبل په خپل هم خپل دی حالت ډیر زوريږي
دوا به وکړه دروازه وښ قاتل امات چک یخه د تیپ دی کار باندې تلل یو رازم داس شوق رقم راځه یو د څه وکم پنځم اورات به مالزم د سر ازم وای ته چی کوي چې مالزم زما ما غزا یو ګورم بیا زما ما غسم چې رو 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 اما یو دود یو دود چې مخفل هغه د عمران کله سو کې شخپل ونه وای چې سو کې سو دی لیونی خو نه دی سو وا چې وکند کې د زان اجه نه نه وای چې دا ساده کنده ده چی ده زتی په ما غسه غلې سلور پنځه کال شل چې ته به زته کې به ورماته کې ولې دی هوټل کې زړه هوټل کاغه هوټل چې په و شو هغه وټه لغه وټه ام بلاخره اما سین ځای لګ
تخپل څنګه د سیپ او مجایل کې پودر وهلی
نه سلور کلام خبر کني کوله 500 فاملی قبرو په سر بیسپورت کانتینر مې نیول او مال ته بم مسکول چې زی یخ لیا او غم چې بیا د واخیسل بل غم چې ځای ورته لټه بل غم چې نشاش وی بل غم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول د غژوند اندازه دا انسان سره د فدان حالت دون رفاقت ملي لری چې انسان نه خوشی کین خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دی نه تیر نیدی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترگم کلل ملا و غلا نون بده چه دنه نه اونی و ده پودر و ده چرس و ده دقه پا پیاله بایوار که و پا چای جوش بایوار که و نون منیزه ولی چه ده دروازه نه او اتی رو مستقیم لار لو اما ملا سرم نشه اونه دماغ و رد ما تو خو ملا وی تو خالی وی تا خو نون بده چه خیسه پا پیاله بده وار که و پا چای جوش بده وار که خدای توفیق ده که آغم شا خوشکی منگه پا خوشکه و چه پر خمشین ولی که دی بیزتی که بیرمتی که خلق وکین
متدینو نه یوازی دا چه خپل جوان تبا کردی بلکه خپل کورنه هم لبیشمیر ستوندو سرمخ کردی جمیله چه دیو متد میرمنده وی خپل دری بچو تا ده دوری پیدا کولو لپار رختون پاکه بی
وزه یا دوانو شا زیم پدی شب خانی که زی یوازیم دش بی ار چوک چه ما تا گوری زفر کم چه ما یا بد کار کردی ولی زی شکر حلال رسک تا خپل اولاد دا فقط یا غم دیز ما بزره که ده خلاص زما و مخت بایز کال ولی دا ده غشو دوا ده زی بیخی دوری سادم چه زی نفویدم چه ده پودر ده ده خوب پرو تو دش بی پری وی بجه براته ده ورځ پرې وی پجی په برته د کور وته د ټول ورځ بده بده په خوب په پروتو هیڅ به دا فکر نه کوي چې دا اوس انجلی دا وروا د کړي مې دا خپل خوښ مې سره سره لکه یو بند د سې دوی دا احساس نه درلوشته چې مثلا بل اخره به د دې انجلی ژوند سره کمی نه د دې چې د دې ما سره کومک نو بار راغزي تخریبه ولا ما خپل اولاد وایو چکه خپل اولاد اصلا نو د ترزش نه لري
میرمن جمیله وایز مکه غسوازي چې ور پرې بلیږي د خپل ستونزې په وازي ځانګلی هیڅوک هیڅ ډول مرسته نه ورسره کوي
هیڅوک مرسته نه سره کی درې اولادونه مې خپل ساتم خپل رزق روزي ورته پیدا کوم خپل مکتب تاسوم هیڅ څوک هیڅ نو کومک مسر نه کی ځوانان لیرونه مې دی پیسې لري دکانونه لري هر شی لري فقط د دشمن په سرګه هم ما تاسو ما د اولاد ته ګوري د هر خوا فشار دی بیرون کار کوم فشار دی کور ته چې راځم د کور کارو ته ګورم چې مثلا اقتصادي مشکلات روان دي اولاد مې د کوم شي تقاضا وکړي زما په واسه نه یغه بل اخر به سره کوم شي
د متدینو کورنۍ عوام خلک له دولتي مسولو کسانو نه پدې ګیله مندي چې ولې نشي توکي په کاراتوګه خرڅيږي موږ د خلکو خبرې د نشي توکو پر ضد د مبارزې د وزارت له ویاند او د اطلاعاتو او اماریکو له رئیس محمد حنیف دانشیر سره شریک کړي په پایل کې مولا غنه پښتلې چې ولې ورځ تر بلې د متدینو شمیر زیاتېږي هغه د هم راته وایي چې ولې نشي توکي په بازار کې اسانه پیدا کیږي
دلایل ډیر دي نه امنی او فقر بیکاری په افغانستان کې
ډیر دی د موږ زوانان او وطنوال متاسفانه کار نه لري ناامنی دی او دون دلیل چې اسانه لاسرسی په مواد کې په افغانستان کې دی او ارزان هم دی د نور مهمتر دلایل داده چې اجباري معاشرتونه په دې مملکت کې وجود لري د موږ هوادوالو په نور هوادونه وزي او دغه هوادونه تحقیر شي سخت کارونه تحمل شي متاسفانه منفی تاثیر ولري خورده فروشان دی انواع لباسونه انواع چهره وای په شهر کې کله کې وزي لاس فروشي چهره کې موتاد په چهره کې په لباس کې دوی خرڅوي
دا چې د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت په دې ورسته کې متدینو ته څکړي د نشیر وای
اوس یو عمل پلان منظور شوی د ولسمشر لخوا چې هغه ډیر مؤثر پلان دی چې د ولایتونو او ولسوالیانو چې متضرر ده مخدراتو کښت او تولید کیږي د محلات واقعیتونه پکې موجود دي واقعیتونه پر اساس دا ترتیب شوی یا وقت مخکې دا منظور شوی ده اوس جریان لري اجرایی نهادونه موږ واسطه و د دوی سره جلسه نشو بیا به امکانات او ظرفیتونه او بودیجه در نظر نیول شوی او عمل کنیم معتادین او د اعتیاد ناراغان و اوشپه په سلکونه گرزی په کار کې گرزی هوام سلکیږي اوس تلاش جریان لري چې موږ یو بودیجه راسکی راولو کمپ ورته جوړ کړو د بی سرپناه معتادین هم بخورو عملی پلانونه جور شویده هماهنگی زیرت نهادونه شویده پیشنهاد مشترک ترتیب شویده ولسمش دفتر که لگل شویده اوس مونگ انتظار لرو چی منظور شی او دمالی وزارت مونگ بیدجرک